ډیر عالی دی.
دا کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل تک وګورو، استاد شپون چې د کندز په خانابات ولسوالۍ کې چې د بنګي سین یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکوالا نعیمه غنی وای چې په دوو دلایلو د استاد نصر زجلب کړیم.
لړۍ دا چې دوی ډیر خلک په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکو غواړي چې همداسې یو سوال ولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثر لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا وی هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړي شعر مه ژباړي.
ما په خیال شي ناول کوش بولل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کوز بولم شی مرداش خراب شای زنجوری دا طور چه مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کردی خوز او کامو، مگر بیا چه چه پارسی ترجمه کلی خوشکی گرزوانی تیخی نوکه.
ده استاد شپون پناولون او لندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شیر پا برخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بي ځواني افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه چې کله وکلم ماته ډېر خوښ شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکم خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د سو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبې سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. د اخلي سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تش په اسما پسین کې کارنه چې شعور دې درولای، زویاله شوم دې سینته بیرته تاسو سره ټکر شوم. ته شمال شوی ستی ځان سره پسیوړم زشوم پانه تلم تلم امتداد پس روانه شبی سلطانی خپل یو شمیر نور شیرونه هم ازادی راډیو ادبی مجلې خبرونه ترالی شلی دی په یو بل شیر کې هم د یو درد احساس للوستون کې سره شریکوي زدی پری شودم خاپونه دی زما لوینو دک دی لاری لاری پلونه دی پو واورا نوی واورا کرا پاتی رانا پاتی رات پاتی ستا گامونه دکوومی دکوومی لشیوی سلطانی سخه چه می کل پشتن وکره چه لشیر لیکل و روسته څه احساس کوي
زه خپل نه پیغام څنګه احساس کوم تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه شعر د خوشحالي لیکم په یو قفس زه خا یو پرنده آزاد شغل احساس کوم اوکې خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتابچه ده
داخلي سلطانی دغه احساس په د دې په یو بل لاند شعر کې در سره شریک کړم لیوان توب می د هڅله لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو لیوان توب می د هڅله لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو او هوښت می بیا هغه وخت کښا چې یو شی لمانه ورک شو د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لورې سونه ورها خوا لري لري رانه تللې کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنی افغاني روح خپل کړي په دې برخه کې د استاد نجیب منل نظر اخیسته
دوی چې په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه زنې احساسات یې اخیستل د ځان سره راوړي په دې خبره چې هغه ولې په شرم کې پیدا کیږي یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستانو خوانه دوی ته د افغانستان باره کې ویل کیږي او هغه نوستالژي چې د دې په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دې لپاره یو افغاني روحیه ورکول شي مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بارنه هوازونو کې چې دوی څه لیدلې دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نور برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره پکې راځي مګر په څه شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دې فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولای شي ځانګړي ووسي دا ضرورونه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل ووسي نو دوی چې خپل احساسات بیانې هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپل ځانګړتیا هم لري دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی نو په دې خاطر فکر کوم چې د چا ته ولیکي
د بیا خپل مهم ټکی اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډیر عربي رنگ لري یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه خواني ځواني وخته او ل زلمی توب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلن چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنې نه پورته بهر راغلی هغه چې وداسي هو د رنگ ډیر وازی بل خبره زده چې تاسو د عربان مثال وای عربان په هغه شکل چې دا هم غربي هوادونو چې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلې دي یا یې ژبا سره یو دا یې تاریخ سره یو دی تاریخ سره مشترک په دې یا د خپل خپل ژبې ته په خپل باندې سره لګي د ترجمو د لاري مستقیما د افغانانو وضعیت به بدل دی ځکه چې موږ زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسی ته نشي پیدا کولای افغاني اثر باندې ترجمه شي که زه خپل افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربه نه زیاته استفاده نشي کولای
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چرته په جنو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډیر نه دی او منظم نه دی لا هم که چرته دغه غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نور نړۍ کې یو څه زیات شي دغه تاثیرات به بیا په دې نور باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالی کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کی؟
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دا غونډي یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کیږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطح باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بل حل لار اساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي. بهترینه لار دا ده چې دا اصلي ناسته ډېرې شي، او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي، او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم، که څه د افغان فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی که چیرته داسې یو کار وشي، نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي، یا په پېښور کې چاپیږي، او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دا تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوو ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانان ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشومان، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو نظر چې دا قدم واخلي هم غوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنې مشاعره وشوه. په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنې مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
داد پکتیا په مرکز گردیز کې نختر دودی زکلنې مشاعره ده چې لزای اوسیدونکو سربیره پوکي د افغانستان د بیلابیلو لدو او نګدی ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال رادیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وا خلکو ته ډیره خوخی پکې و بخل شو د مینې محبت عاطفه او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نګدی کې دوه پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کر کې چې په اذهانو کې موجود دي دا غوی د پاره ډیره خبرې وشوي چې باید د دې وطن د جوړیدو د پاره د دې وطن د بقا او د بهبود د پاره باید د زړونو د انتقام جذبې و باسو
په پکتیا کې نختر دودیز کلنې مشاعره ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلم پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کوي لکه د کلی ملک جنیم کذیب و محکمه کی کلی دلائی موی ده غرد ستونی تراب کی لکه ده کلی ملک
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان وردګو کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار پونم کلنۍ مشاعره دود دی چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب روسي تاریخ پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل زلاند لوستی دی. ښاغلی زلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنای شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضای موجود یعنی یو کوچنای شاهزاده یا د کوچنای موجود ل خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې جواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دانور سیارې د ده تر واکلاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان به هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یو بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده لدی سړی هم زی او رضان سره وایي چې ځان خوښوون کې یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کېږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کېږي او له هغه ځینې خبرې اوري. او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. چې کله ځمکې ته راکښته کېږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي. وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کېږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کېږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دغه داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده. د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ. که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
له ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د سور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.